دا مشال لړیو د ستړي مشي وخت د مازیګر 15 بجې دی. د نن ورځې آخري خبري غړې کې ز ګل آیاز او نجیب امیر درته هر کلی وایي. په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو او شننو پر څنګ تبصرې هم در خبرو. خو لومړی وار ورکو نجیب امیر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان وایي د حزب المجاهدین ډلې په اړه د امریکا وروستۍ پریکړې ناهیلې کړې. په پاکستان کې د میشتو ناراجستر افغان کډوالو د راجسترولو لړۍ پیل شوې ده. سعودي عربستان ویلي چې خپلې پولې به د قطر د حاجیانو لپاره پرانیزي. خبرنو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس کریانن په اسلام آباد کې اونیزې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې هیواد یې په دې خبره ناهیلې شوی چې ولې امریکې د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې ترهګرې ډلې په توګه ونوموله. نوموړي زیاته کړه، د وی موږ د امریکا پر پریکړه مایوسه شویو. د هغو اشخاصو یا ډلو چې د کشمیر د حقونو لپاره مبارزه کوي ترهګر اعلانول ناانصافي ده. دا د وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلو چې د حزب المجاهدین ډلې ټول شتمنۍ او ملکیتونه کنګل کیږي او هیڅ یو امریکایي وګړی نشي کولای چې له دې ډلې سره یو ډول مالي معامله وکړي. دغه ډله چې بنیاد یې په 1909 کال کې په کشمیر کې ښودل شوې یوه تر ټولو لویه سخت دریزه ډله ده چې مشر یې سید صلاح الدین کوي. نوموړی د امریکا لخوا په جون میاشت کې نړیوال ترهګر پیژندل شو. نن په پیښور پریس کلب کې د آرمی پبلک سکول د وژلو شو ماشومانو کورنیو د وی خبري غونډې پر مهال د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ترهګرو ډلو سره د جدي برخورد وکړي. دوی په دې نه هیله ښکاره کوله چې حکومت د طالبانو لنیول شو مشرانو سره نرم رویه خپل کړی ده. د یو وژل شوی زده کوونکی پلار ډاکټر محمد امین خان داسې ویل،
طالبان سوات سپوکسمن هغه دا خبره په خپل ون کړي چې دا واقعي مونږ کړي دي. هغه راوښتو او په میډیا باندې به تور ایرو پیښې لګی دي او سره په ګیسټ هاوسونه کې ګرځي. آیا دا ایرو دي که مونږ ملزم دي؟ مونږ دا مطالبه کوو چې دته دي اوپن ټرایل وشي او ای پی ایس کې دلا سزا ورکړي شي، پانسې ورکړي شي.
د غونډې پر مهال د وژل شوو ماشومانو میندو پلرونو او نورو خپلو خپلوانو له سپریم کورټه هم غوښتنه وکړه چې دوی ته د انصاف ورکړي. د 2014 کال په 14 دسمبر د پیښور په آرمی پبلک سکول په یو وسلوال برید کې د 1300 په شاوخوا کې کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې د یاد سکول زده کوونکي وو. د دغه برید ذمواري د ملا فضل الله په مشرۍ د ناقانونه ګرځول شوي تحریکي طالبان وسلوالې ډلې قبوله کړې وه. په پاکستان کې د میشتو ناراجستر افغان کډوالو د نوملیکنې لړۍ 13 ورځ پیل شوه چې 4 میاشتې به دوام وکړي. د دې مقصد لپاره په خیبر پښتونخوا صوبه کې 11، په بلوچستان کې 15، په پنجاب صوبه او مرکز اسلام آباد کې 22 او د سند صوبې په سرخار کراچۍ کې یو مرکز جوړ کړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا په دې هیواد کې د راجستر افغان کډوالو شمیر تر 10 لکه زیات دی. بلخوا په پېښور کې د افغان کونسلګرۍ د کډوالو چارو مسؤول عبدالحمید جلیلی نن مشال لډیو ته وویل چې دا مهال په پاکستان کې له 15 تر 16 لکو پورې ناراجستر کډوال اوسېږي چې سر له پرونۍ نوملیکنه پیل شوې ده.
یوازې دا کوم سند چې ورکول کیږي په دې بیس باندې ورکول کیږي چې د دې خلکو ډیټا یا د دې خلکو معلومات د افغانستان حکومت سره موجود اوسي او همدارنګه پاکستان حکومت سره هم د دې خلکو ډیټا یا معلومات موجود وي. د ټول مهاجرینو چې هغه راجستر دی او کان راجستر دی یو سرنوشت په دې کې بدو سرنوشت نه وي.
د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان 2018 کال تر پای غځولې ده. افغان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژي تر اعلان مخکې ویلي چې په دغه هیواد کې د بهرنیو پوځیانو د جنگي ماموریت ملاتړ نه کوي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن له مشال لړیو سره په خبرو کې ویل چې افغان پوځیان په خپله جګړه اداره کوي. د ولسمشر مرستیال ویان دا هیله هم خوده چې په نوي ستراتیژي کې د افغان پوځیانو ملاتړ او د تروریستانو د پټن ځایونو لمن زوړلو ته باید ډیر پام وشي. تمه ده سبا د واشنگټن ډی سي په کیمپ ډیوډ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګڼو نورو امریکایي چارواکو په ملګرتیا د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژي بحث وکړي. سعودي عربستان تیر ورځ ویل چې له قطر سره به خپل پوله بیرته پرانیزي او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی به وکړي چې غواړي د حج سګانی مراسم ترسره کړي. دا د دواړو هیوادونو په سړو شو اړیکو کې د ګرمۍ لومړنۍ نښه ده. سعودي عربستان او شمېر نور عربي هیوادونو په جون میاشت کې له قطر سره ټولې اړیکې وشلولې او دوه یې د سخت دریځو په ملاتړ تورنه کړه. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس په یو بیان کې ویل چې د سلوا پوله به د قطر د وګړو پر مخ چې غواړي حج وکړي پرانیزي او هغوی د اړتیا وړ الکترونیکي اجازې پرته کولی شي سعودي ته داخل شي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې قطریانو ته به د سعودي پر دوه هوایي ډګرونو هم د کوزیدو اجازه ورکړل شي. دغه پرمختګ د سعودي شهزاده محمد بن سلمان او د قطر شیخ عبدالله ترمنځ په کتنه کې شوی دی. قطر تیره میاشت سعودي عربستان تورن کړو چې حج سیاسي کوي او اندېښنه څرګنده کړې وه چې د هیواد حاجیان ښایي سخت کال د حج د مراسمو په ترسره کولو کې له خنډونو سره مخامخ شي. دوه دغه اندېښنې د مذهبي ازادۍ لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته وړاندې کړې وې. ترکی او ایران د کوردانو د خپلواکۍ پر هغې ټول پښتنې سخت مخالفت څرګند کړی چې په ګاونډي هیواد عراق کې راتلونکي سپتمبر میاشت کې کیدونکې ده. د ټول پښتنې تر اعلان وروسته د ایران د پوځ مشر ډیره موده وروسته د چهارشنبې په ورځ د ترکی سرخار انقرې ته سفر وکړه. ترک او ایراني رسنیو ویلي چې په ایران کې د اسلامي انقلاب راهیسې په تیرو شپږ دیرشو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ایران د پوځ یو مشر ترکی ته سفر کوي. جنرال محمد حسین باقری په انقره کې د ترکی لولسمشر رجب طیب اردوغان سره تیر ورځ ناوخته تر لیدو وروسته ویلي چې دواړه مشران پر دې سلا شول چې په عراق کې د کوردانو د خپلواکۍ ټول پښتنه په ټوله سیمه کې ناکراری رامنځته کول شي. کوردان په ایران، عراق، شام او ترکی کې اقلیتونه دي او په دوی کې ځینې ډلې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي چې کله ناکله دا مبارزه د تشدد د لارې پر مخ وړي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته د محمد عمران نه د هوا حال او د کرنسی به اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.05 روپۍ اخیستل کیږي او 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.08 روپۍ اخیستل کیږي او 1.38 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او 1.25 روپۍ. یو سعودي ریال په 23.40 روپۍ او 23.40 روپۍ. یو درهم په 23.90 روپۍ او 9.45 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی روپۍ 308 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 310 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او ستاسو موسم حال د موسمیات محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به پیښور بنو او کوټه کې اسمان شینوي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 26. بنو کې به زیات نه زیات یو کم سلوي خو کم نه کم نه هیڅ. او کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه به د مشال رادیو نو واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول او د موسم حال او د کرنسی بیې درته محمد عمران او وړاندې کړل. درنو اردوونکو که چېرې سره د روانې ګړۍ تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د پاکستان د بارونو چارو وزارت د امریکا لخوا حزب المجاهدین نړیواله ترهګر ډله ګرځولو باندې مایوسي څرګنده کړې ده. حزب المجاهدین ترهګر ډله ګرځولو سره به په د دې په فعالیتونو څه اثر پریوزي او کنه؟ کارپو صاد محمد خان وای
نن ما په خپل باندې باندې چې خاص خپل ما ته مخکاري د کډې د ویلو چې کوم پیسې نه راځي هغه عام دغه باندې ناراضي عملیات دی په کشمیر کې دنن کوي.
ټول پاکستان کې د غیر رجسٹر افغان کډوالو د رجسٹریشن لړۍ پیل شوې ده. خو په کوټه کې ځینې افغان کډوال شکایت کوي او وایي
اوس خیر شه نسته لوکان ترې دي کوچنیان ترې دي زنان ترې دي ته وب نسته روډ ته وته دکان نږدې نسته
سترل مرته ولاړ د شنو وب نسته کوچنیان هم د نن په چغو بغاړي وژ ناس در په در د مرته ولاړ.
په مومندو کې د بینظیر انکم سپورت یعنی مالی مرستو سروې شروع شوه خو مقامي اوسیدونکو ځینې شکایتونه لري.
دسه خلک شته چې هغه د دین شس نه به هر شي وی دی هغه د دې مستحق دی. کم پاتیشي وی خلک دی چې دغه خلکو د پاره سغه وروشي نو ډیره بهتره خبره.
په خبرونه کې شننې تبصری او د هم در تخبرو لمشال رادیو سره درنو اوردونکو تاسو د مشال لړۍ د نن ورځې اخري خبرې غړې تا غوګي څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوردل چې د پاکستان د بارنو چارو وزارت د امریکا لخوا حزب المجاهدین ډله نړیواله تر هغه ډله ګرځولو باندې مایوسي سرګند کړي ده. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایان نفیس ذکریا نن په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې پر مهال دا سرګندونه کړي دي. تاسو یاد به چې د امریکا د بارنو چارو وزارت حزب المجاهدین ډله د یوې نړیواله تر هغه ډلې په توګه ونوموله. د امریکا د بارنو چارو وزارت پر ویبپاڼه په بیان کې ویل شوی دی چې د ګام سره د دغه ډلې ټول شتمنۍ او ملکیتونه با کنګل شي او هیڅ یو امریکایي وګړی و نشي کولی چې د ډلې سره یو ډول مالی معاملات وکړي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال اړیو خبریاله رابع اکرم خان راکوي.
پاکستان وایي چې د امریکې لخوا د هند تر واک لاندې کشمیر کې وسلوال تنظیم حزب المجاهدین نړیوال ترهګری تنظیم ګرځولو نه ورته مایوسي شوې ده. د زیارت په ورځ 19 خبري غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس ذکریا وینا وه چې د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق پاکستان به د کشمیریانو جدوجهد لپاره خپل سیاسي، سفارتي او اخلاقي مرسته جاري ساتي.
نه د هند په کشمیر کې موجودګي او نه د هغې د کشمیریانو پر ضد ظالمانه عمل قانوني دی. د هند تر واک لاندې کشمیر کې د تیرو اویاو کالو راهیسې د کشمیریانو مقامي جدوجهد قانوني دی. د کشمیریانو د حق لپاره حمایت کوونکي خلک او ډلې ترهګر ګرځول په مکمله توګه بې دلیل دي. په مجموعي توګه او د یو نظام تر لاندې د کشمیریانو د بشري حقونو پامالي د آزاد بشري حقونو ادارو له اړخه ثبت شوی او رپورټ شوی دي، کوم چې یو حقیقت دی.
تیر ورځ امریکی د هند تر واک لاندې کشمیر کې وسلوال تنظیم حزب المجاهدین نړیوال ترهګری تنظیم ګرځولی وو او پرې پابندیانې هم لګولې دي. د امریکې د خارجه محکمې لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دي چې حزب المجاهدین نړیواله ترهګری ډله ګرځولو سره امریکا خپل ولس او نړیوالې ورولې ته دا ویل غواړي چې دا یو ترهګری ډله ده. په داسې وسلوالو او د ترهګری ډلو د امریکې مالیاتي ادارو پر استعمال بندیز لګول شوی دی. د امریکې وینا ده چې په حزب المجاهدین بندیز لګولو سره به دا ډله د ترهګری پرېدو لپاره فنډونه د راټولولو نه ودروي. د دې بندې سرلاندې امریکا کې د حزب المجاهدین اساسي هم ضبط کړی شوی دي او د امریکایي ولس د تنظیم سره په څه قسمه تعلقاتو بندیز دی. د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسفزی وایي دا بندیزونه به په وسلوالې ډلې حزب المجاهدین ساملي اثرونه غورځوي، خو پاکستان او امریکې اړیکې ترې خرابېدای شي.
عملي منفي اثر نه غورځيږي په حزب المجاهدین باندې یا په سید صلاح الدین باندې. خدا یو علامتي خبره خدا چې دغه تنظیم او دغه مشر ترهګر دي او هغه فرض کې پاکستان کې اوسېږي، پاکستان کې فعالیت کوي، نو پاکستان باندې به فشار زیاتېږي چې پاکستان هم د دې خلاف سه اقدام وکړي او پاکستان خو داسې اقدام به ونه کړي. مخکې هم چې کله سید صلاح الدین امریکي ترهګر فهرست کې شامل کړ نو پاکستان هغه باندې هم یو قسم لا انتقاد کړو. نو دې پوځ باندې دغه پاکستان او امریکي د خکېدو امکانات ډېر کم دي.
واضح دي چې د روان کال په جون میاشت کې د هند وزیر اعظم د امریکي دورې په موقع امریکا د یاد وسلوال تنظیم مشر نړیوال ترهګر ګرځولې وو. سید صلاح الدین نړیوال وسلوال ګرځولو په اړه پاکستان خپل رد عمل کې ویلی وو چې دا نه حق فیصله ده او د کشمیریانو د خپل ازادۍ لپاره جدوجهد پجایز دی. وسلوال ډله حزب المجاهدین د هند پر ضد کشمیر کې د ازادۍ جنگ کولو دعوه لري. د هند تر مخه چې د یاد وسلوال تنظیم مشر سید صلاح الدین د پاکستان نه کشمیر کې مهم چلوي. هند کال 2011 کې پاکستان ته چې د کوم وسلوالو نوم لړ ورکړی وو نو پاغې کې د سید صلاح الدین نوم هم شامل وو.
درنو اردن کو تاسو یو ورول چې امریکا وسله والا حزب المجاهدین نړیوال ترهګر تنظیم ګرځولې دي، خو پښتنه دا چې د دې امریکایي ګام ممکنه وجه سکیدل شي. دا پښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د دفاعي چارو کارپو سعد محمد خان څخه کړې ده. نو موړې په جواب کې وای
د دې توا په جوخکاری یو خو مودي او د امریکای چې کوم ایونت ته ځان یې راغله دا خطر مزه یو ستراتیژیک مفاهیم او یو ستراتیژیک تعلقات جوړ شوی دي او دا چې کوم مودي اوس امریکای دوره کړی واغې چې دا شی مخامخ راغلی او بل مجاهدین باندې دا یو لیبل پیاری ولا کو امریکای ته ولاګو. بل دغه دا چې پاکستان باندې هم د فشار چول یو اعلی اوس رااله
کدارنګ د دوی باندې یو نړیوال ترګر تنظیم ګرځولو اعلان شوی دی. نو د دې خپل د دې حزب المجاهدین څخه عملیات په کشمیر کې دننه دي، په هغه باندې یو اثر پرې وتلای شي کنه؟
نہ زما په خیال باندې باندې څه خاص سوال ما ته نه ښکاري ځکه چې دوی له کوم پیسې نه سره راځي هغه عام دغه باندې ناراضي بانکونو په ذریعه باندې یا دغه طریقه چې کوم بیا هغه نه استعمالي عملیات دي په کشمیر کې دنن کوي او هم د دې کشمیر کې اوس هم دنن د دې داسې تقریبا 200 or 300 نه زیات جنګیالي چې کوم دې نه زیات نشته او هغه کټاسروف څو د شپږو میاشتو کې ګوره نو د دې لوی لوی کمانډران چې کوم دي او کوم مشهور کمانډران چې کوم دي هغه هندستان فوج سره په جګړه کې وجل شوي دي.
خو بریګیډیر صاحب احمد خان صاحب اخیری پښتنه ده چې دا یعنی کټاسو اساسي حالته په میدان کې یعنی په جنگ کې په جګړه کې د دوی پر دې عملیاتو باندې زیات اثر نشي کولای د داسې پابندانو لګولو اساسي سره ورته ګوري بیا ګټ چاته وي یعنی څه ګټ امریکا ته بیا څه ګټه ده
ګټه خو دا کنه یو اتحادی خوشاله کوي چې کوم دی هغه کشمیر نه دا ډېر دغه دی او هغه دا کوشش کوي چې دا د ترخګرۍ نه څه کوم بدلنه انتفاضه را فل حال او دا کوم شورش ته په کشمیر کې د دې پام چې کوم دی نو هغه ورته ترخګرۍ راځي چې او حزب المجاهدین راځي چې نو ما په خیال باندې مودي ته دغه फायदा وشو چې د امریکای اتحادی د امریکا وته دا یو دغه ورک سہولت یو ورک یم بعد امریکای په خپل فعدا دا لکه سبا پاکستان باندې فشار زیاتی د افغانستان په تناسب دا هم یو دغه وی چې پاکستان په خپل خوره باندې دهشتګرد تنظیم مستاپی
دا دفاعي چارو کارپو صاد محمد خانو چې مشال رادیو سره مرکه کوله
دا مشال رادیو دا
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو د پاکستان سپریم کورټ د جولای په 18مه د پاناما ستاد وبوکدمه کې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف نه اهلا ګرځول او د دې ترڅنګ نیپ ته سپارلو چې د نواز شریف او دغه ځمونو پر ضد مقدمه ځینی کیسونو کې مقدمه چلوي او هم غ نیپ اداري سبا جمعې په ورځ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دغه ځمون ته نوټس جاری کړی دی او ته ویل دي چې سبا دې حاضر شي. نور تفصیل به د رفعت انجم پر راپور کې وورو.
د پاکستان احتساب کمی ادارې نیب د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د هغه زامنو ته نوټس جاری کړي چې د جمعې پر ورځ د نیب ته وړاندې شي. واضح دی چې د پاناما اسنادو کیس کې د جی آی ټی پر رپورټ سپریم کورټ په فیصله کې احتساب ادارې ته امر کړی وو چې د نواز شریف د کورنۍ پر ضد حواله جمع کړي شي. په کوم کې چې نیب چارواکو ته د شپږو هفتو وخت ورکړی شوی دی. د سپریم کورټ د حکم تر لاندې کمی احتساب ادارې نواز شریف د هغه زامن او د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار راغوښتي دي. د پلټنو لپاره د نیب دو گڑی پلیٹنز ڈلی جوڑ کر شوی دی. یو با لاہور او بل با اسلام آباد کی د نواز شریف د کورنۍ په لندن کې د موجوده فلیټونو او په سعودي عرب کې د 10 ملیون مالی چارو په اړه پلیټنی کوي. آیا په گڑی پلیټنز ڈلی یا جی آی ٹی کې د کامې حساب ادارې د غړو موجود گئے او د هغه د سپارښتنو راتلو پس هم نیب نور کاروائی کول شي؟ د دې سوال په جواب کې د قانوني چارو کارپو نور عالم خان ایڈوکیټ زیاتوي
د نیب ریپرزنٹیټیو یو ممبر پکې ناپو هغه د سپیشلی دیو چې هغه شیبه انویسټیګیټ کوي مقصد دا پارخ کرے اس دا یو ادارے درا اگی چدی ٹینٹیٹیو برا برا نہ چدی نظر پہ واچو نو پکا ہو گلو دا بچ دی کارو لچ دی یوت چکئی بہ نور بچ دی دان دا خلق تو ذہن کی دادا چدا بچ دی چدا سمر پیسے باہر دی دا پیسے با پاکستان تراشی یا با حکومت یا با عوام تراشی دا شزون نشتا دی
ہم پا دی اڑا دا سیاسی چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وائی چلومڑے سپریم کورٹ بیا جی آئی ٹی او اس نیب تاوراندے کے دو سرا دا نواز شریف مشکلات پا زیادی دخ کاری او بلدا چی دا نواز شریف سیاسی ورتیا تا زیان رسی دے شی
اگر نواز شریف صاحب کا سٹائل وہی اگریسیو رہا
کہ نواز شریف انداز ہمدا سے دا غصے نہ ڈک وی او پا ادارو تورونه لگوی لکه چې څنګه یې په اوسنۍ احتجاجي ریلی کې وکړه نو زما په خیال د پاکستان دننه سیاسي حالات د شخړو سره مخ کېدې شي. خو بل خوا دا هم دا چې د احتساب چې کومه لړۍ روانه ده کدا سر ته ورسی نو پر اتلونکي وخت کې به په پاکستان کې د کرپشن مخنیوي وشي او هغه خلک چې کوم د خپل عہدو غلطه فائده اخلي د هغه په زړه کې به هم د احتساب ویروي.
د جولای 18مه نیټه د پاناما اسنادو په کیس کې د پاکستان سپریم کورټ جی آی ٹی رپورٹ نه پس پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نه اهله ګرځولې وو او نیب ته د نواز شریف د کورنۍ خلاف حواله د جمع کولو امر کړی وو. بل خو په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د سپریم کورټ لخوا د خپل نه اهله په فیصله کتن لپاره ډېر درخواستونه جمع کړي دي او په یو ځانګړي درخواست کې دا غوښتنه شوې چې د بیا کتن تر فیصلو راتلو دي د پاناما کیس په فیصله نور عمل درآمد ودرول شي. رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو ودونکو د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان او د نیم قبایلی سیمو زینو غن ځوانان اوس د کوونکو د یوې جرګې د لارې د پاکستان له حکومت او امنیتي ځواکونو غوښتنه کړي چې په جنوبی وزیرستان کې د خکل شوی ماینونه شن کړي او سیمې د بمونو پاک کړي. نور تفصیل د سیلاب مسعود پر رپورټ کې.
پغونڈک سے موجود زن کا سون پداغا باریک شے مشال ری جوتا پدا رنگ وجا غدل
من منظور احمد ہے جنوبی وزیرستان سے میں تعلق تھے دانن گونڈا دے جنوبی وزیرستان چ کی میں ماچی دے لکی دی پاک سے مائن نہ دس پروت دی لکا فصل دے اے گنا او تش پہ تا بچیون یہ اے شکار شول یولا پاک سے شہیدون شول او نور چاپشل لوسینا کاٹ شول مزور شول ٹول اغا تر وسا پر دا سلسلہ جاری دو دے اغه مبارک سے داد وانو نے غوندا رو غشتي وا
منم صدا محمد دا تعلق نے دے جنوبی وزیرستان تحصیل پر اروغا سره دے لمی چون کے پولیٹیکل دا سیت وی دا گورنر سیت وی لکا سنگ رہ سو بیچ گورنر وی دا سیت دے پولیٹیکل وی کو پولیٹیکل تا دا خال کے ڈر فریاد کڑائی دے جاڑو ورتا کری وی سا پر خو چانہ دا تے مخور وڑو ون چانہ زار تو کو پدا علاقے دا خدا کار لی لکا و شو وی سا پر ہستا دا پیرا کلیئر شو ین دو الان کے مستر وادی شو ی دا علاقے مکمل دا زکا کلیئر شو را صفا شو
رحمت اللہ رحمان بیٹنی میں خبرے کو کو جنوبی وزیرستان کے لڈیر وقت را سے دا مائنز لوجنا دا بمون لوجنا معشومان زنانا او نور عام ولست نقصان رسیزی جانی او مالی لہذا مجھ مرکزی حکومت تا او زموار ادارو تا دا ندا مطالبه کو دا غشتن کو چې په جنوبی وزیرستان کې دی دا هغه ماینس او هغه بمونو صفایو کړل شي چې کومه عام ولست نقصان رسیږي
دا غو طالب علمانو او ځوانانو غره وکړلا چې کدستر عید پورې سرکار په دغه باریک شس موثر اقدامات پورته نکړل بیا به طالب علمانو اوزوانون مجبور وی چه پا اسلام آباد و پیشاور کشه ده حکمرانان و ده کورون و دفترون و پا مخومه احتجاجی پالاتای ووایی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش. مشال اړتیا تاسو غوږی ترنو اردوونکو نن په ټول پاکستان کې د غیر رجسٹر اغوان کډوالو د رجسٹریشن عمل پیل شوی دی. د دې ترڅنګ په پیښور او په کوټه کې هم د غیر رجسٹر اغوان کډوالو عمل پیل شوی دی، خو ځینې اغوان کډوال په کوټه کې شکایت کوي چې دوی سره په غزي کې په قطارونو کې ولاړ دي، خو ورسره چارواکي هغه رنګ برسته نه کوي چې څنګه پکار دي. نور تفصیل به له کوټې نه د مشال اړو خبرې ایوب ترین په راپور کې واورو.
د کوټ په ګډون د پاکستان د څلور واړو صوبو په یوشت مرکزو کې د هغه افغانانو لپاره د ماجر کاډو د جوړولو لړۍ پیل شوې ده. د دې مقصد لپاره مې چې کله د کوټ په شیخ مانده کې د پاکستان د شناخت کارډ د مرکزي ادارې نادرا تر اهتمام لاندې جوړ شوی مرکز ته سترګې ورښکاره کړې، نو هلته افغانانو خپل مشکلات څه داسې رابطه بیان کړل.
اوس خو شه نسته لوکان تر دې کوچنیان تر دې زنان تر دې دلته وب نسته روټ ته وته دکان نږدې نسته
سترل مرته ولاړ د شنو وب نسته کوچنیان هم د نن په چغو بغاډ وژ ناس در په دره د مرته ولاړ په دغه سره چې مشته ماجر کاټ را جوړس
دلته خو نو خو د وس پر یو د کاټو معلومات نسته د وس پر د شاپلاس نه د پیسو مشکل ورغلې نه چي
د دې افغانانو په وینا چې د ماجر کاټ د نشټوال لامل دوی دلته ډیر زوري دي لیدي
په کاټ چې نن تنګول کې سور رغلې نیولې هم تانی کې پیسې ورکړي به مرته ځان لیکړې ک 15000 ورکې پولیس ولا ته سیده کې ورنه کې نه هم دی ویم دی بیزت کینو
دلته مشته دونې سخت مشکلات ول چې د خپل مزدوري مشکور ته نس وړل چې مش بغټه لونه
تخ افغانان خوشبینه دي کده سي چې د نوې کار د جوړېدو ورسته پر دې باندې رڼاس
او مش پتہ باندې مروي چې جوړ سبا چې ودی نس وای کارت مروي دا کارت دی ثبوت دی سړی خبره ورته جوړي
په دې ترس کې مې د یاد سیو مرکز د چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو څوک ودی ته تیار نسو. البته یو مامور په ناقانونه توګه د مرکز څخه د باندې د خلکو نمونه نوښته کول او بیا به د اور بلل
اوکے نام لکھ رہے ہیں نمبر لکھ رہے ہیں پھر ہم ان کو کال کر رہے ہیں
سڑک پہ آپ بنا کے دے
رہے ہیں نہیں ہم ان کو سڑک پہ نہیں اندر لے کے جائیں گے ون بائی ون بلا رہے ہیں نہیں
کل چمی دا دے دا ہلت دا معلومولو حسا وکڑا نو دا آغا جواب ہم پنشت کی راتا را کرل سو. ایوب ترین مشال ریڈیو کوٹ.
دا مشال ریڈیو دا مشال اړو ته تاسو غوږی درنورګ په مومندو کې د بینظیر انکم سپورت یعنی د مالی مرستو پروګرام له خوا سروي شروع شوی دا چې پکې د سیمې د ولس سماجي او اقتصادي جون په اړه معلومات راغونډول کیږي. خو د سیمې ځینی اوسیدونکو وای چې مستحق خلک دغه معلوماتو یا سروي نه به برخې پاتې شوی دي. تفصیل به د شانواز ترګزې پر پور کې وره.
دغه سروې یو غیر سرکاري تنظیم څنګه ته حواله شوی او د یادې ادارې ټیمونو کور په کور ګرځي او د سیمې هر وګړي رېجستر کوي. سازم حجید جای کلی محمد جنسی وسیجون کړي او دی وای چې هغه د دې سروې په کولو خوشاله دي.
مخکې دغه شوی هغه د کلی زمونږ مکمل دلته هیڅ حکم نه شي د درې سلور کور دی غټو او دې کې یو کور هم نه شوی او اوس رااله اوس مونږ ډیره مهرباني مې دی شکریا ادا کوم.
جاندارشان مې وبل تن وای چې دا وار هم ځینې کورونه د رېجستریشن د عمل نه پاتې شوی نو باید د یادې ادارې خو دا سې کومه منسوبه جوړ شي چې پاتې شي خلک هم رېجستر شي.
د سې خلک شته چې هغه د دې نشست نه بهر شي دي هغه د دې مستحق دي او هغه نشست نه هغه خلک بار دي. ما په خیال سره چې دا کم پاتې شي خلک دي چې دغه خلکو د پاره سغه وروشي نو ډیره بهتره خبره ده.
د یو کاونټ تحصیل دی د سروې لپاره مقرر سپروایزر ګلنواز خان مومند وای چې کور په کور سروې کې هغه د ولست روزګارونه ژوند جوک او تر دې چې یو څوک بیمار وي هغه معلومات هم راغونډوي.
کوم کورونه پاتې شي دا غي ته منګه کال به کوي په خپل جبه کې کوم خلک پاتې شوی دي او کوم کوم یا پاغه ورځ باندې وی واده د خادای لتلی وی یا نور سم مړي ژوند لتلی وی نو هغه ته موږ خپل جبه کې نټن هوم وای کور موجود نو نو هغه خلک به موږ دوباره کو دغه رنگ موږ ډیر کړیم دي او سټ کم پاتې دغه موږ کو او موږ ته کم پاتې شنه هغه موږ ته معلومات کیږي چې دلته کې د خلک پاتې شو.
او یاد دی چې څو ورځې وړاندې د بنظر انکم سپورت پروګرام پاکستان چیر پرسن ماروی میمن د محمد ایجنسی د دورې په موقع ویلو چې هر کله کدا نوې سروې مکمل شي نو څو کال وړاندې شوی سروې به ختم شي او د نوې سروې په مطابق به حقدار مرستی کیږي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنورګو په پاکستان کې ولسته د معلوماتو رسای قانون په اړه په اسلام آباد کې شوی وی غونډه کې ویل شوی دی چې د صوبو په کچه جوړ دا قانون دی په صحیح توګه عملی کړل شي چې دا ډول ولسته خپل آئینی او قانوني حقوقونه هم ترلاسه شي. تیر ورځ په دې غونډه کې ګډونوالو وینا و چې دا قانون تر دې دمه یوازې په خیبر پختونخوا پنجاب صوبه کې عملی کړل شوی دی. نور تفصیل به د احمد الله پر راپور کې وو.
په غونډه کې د ګډونوالو وینا و چې ولسته د معلوماتو رسای په حق له قانون صرف په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې عملی کړی شوی دی. په سند صوبه کې د عملی کېدو په پړاو کې د خلبه د مرغه په بلوچستان او پلازمینه اسلام آباد کې تر دې دمه د قانون جوړ نه کړی شو. د ډویچ ویل اکیډمۍ په پاکستان کې مشر محمد آصف خان مشال ریډیو ته د غونډې په حق له وویل چې د غونډې دوه مقصد دی هغه ټول ذمہوار خلک او ولسی وګړي یو ځای ته راوستل وو چې د ولس د ګټې لپاره جوړ د قانون ولسی کړی.
KPK کے پروموٹ کر شوی دے اتے ان پریکٹس دے خلق کی خاص کر جرنلسٹ کمیونٹی دے حوالے سارا ڈیر لوگ دا وے خبر اول او وے تے اہمیت واضح کول او بیا دے حوالے سارا دا وے کیپیسٹی بل کول دا زمون دے دی پروجیکٹ پرپز او پدی کی مونگا یو نمبر جرنلسٹ ان ٹرین کر اسپیشلی ڈسٹرکٹ جرنلسٹ چ انت ڈیٹا جرنلزم کلچر سنگا امپروو کرے شی او مونگ دے گورنمنٹ افیشل سرکار او کل چ سنگا دوی خبر دا پروویژن اف ڈیٹا میڈیا فرینڈلی جوړولے شی.
دا خیبر پختونخوا دا معلومات او تا دا رسائی قانون لپاره جوړتے شوی کمیشن مشر عظمت حنیف اورگزی مشال ریډیو ته ویل چې په مختلفو طریقو سره ولسته د دې قانون په حق له معلومات ورکوي.
خبر پختونخوا کې تقریبا په 19 ډیسټریکټس کې دا قانون اپلیکیبل دی او ملکن ډیویژن الته قانون رسیدل نه نه خپل کې چې پرزیدنت څنګه پروپوزل تر هغه اکسپټ کی نو کوم پورې چې تاسو سوال لې چې د خلکو ته تر څو پورې د قانون علم نشته دا صحیح خبره ده. اوس ان شاء الله موږ د سیو پلان جوړ کړی دی چې کم زموږ کونسل دی کنه دا خبر پختونخوا کې تقریبا 30000 نه زیات دي چې دې پکې موږ انوالو کوو نو د لپاره موږ سیمینارونه شروع کړی دي او نورم چې څنګه سره میتھډز دي فار ایگزامپل اخبارات کی دي یا د پی ایس ای میسیجز دي.
د دې پښتنې په جواب کې چې په صوبه کې تر اوسه څومره خلکو د قانون تر لاندې معلوماتو ته رسائل لپاره کوششونه کړي دي نو نو موړې وایي
رسومي دریو کالو کې تقریبا 10000 نه زیاتو سټیزن درخواستونه ورکړل نو هغه کې تقریبا داسې 5,500 تا انفارمیشن ملاو شو او چې چاته انفارمیشن ملاو نشو نو هغه به د کمپلینټ په شکل کې موږ راغل او موږ به د هغه ډیسپوزل وکړو.
د خیبر پښتونخوا حکومت په 2013 کې معلوماتو ته د رسائی قانون جوړ کړي وو او دا وخت عام ولس کوم معلوماتو غواړي نو یوازې په یو سپینه پاڼه ورکړی شوی درخواست د لارې په لس ورځو کې دغه معلومات ترلاسه کولای شي. په 2014 کال کې صوبایي حکومت یو کمیشن جوړ کړو چې کار یې د ټولو ادارو څارنه کول دي چې دوی ولس ته معلومات په سمه توګه ورکوي او کنه او که د چا کومه ګیله وي چې هغه هم هوار کړي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا
ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال اړیدو تاسو غوږی درنو اوریدونکو وخت شوه دی په خبر کې د مازیګر 15 بجې نجیب امیر هم را سره په سټوډیو کې ناشته نو له هغه نه د خبرونو لنډی زورو.
پاکستان وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د حزب المجاهدین ډله د وی نړیوالې ترهګر ډلې په توګه نومولو دوی ناهیلي کړې ده. دغه ډله چې بنیاد یې په 1990 کال کې په کشمیر کې خودل شوې مشري سید صلاح الدین کوي او هغه هم د امریکا لخوا ترهګر پیژندل شوی. نن په پیښور پریس کلب کې د آرمی پبلک سکول د وژلو شو ماشومانو کورنیو د وی خبري غونډې پر مهال د حکومت نه غوښتنه وکړه چې ترهګرو ډلو سره د جدي برخورد وکړي. دوی په دې ناهیلي ښکاره کوله چې حکومت د طالبانو له نیولو شو مشرانو سره نرم رویه خپله کړې ده. د غونډې پر مهال د وژلو شو ماشومانو کورنیو له سپریم کورټ هم غوښتنه وکړه چې دوی ته د انصاف ورکړي. په پاکستان کې د میشتو ناراجستر افغان کډوالو د نوم لیکنې لړۍ تیر ورځ پیل شو چې سلور میاشتې به دوام وکړي. افغان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان مخکې ویلي چې په دغه هیواد کې د بهرنیو پوځیانو د جنگي ماموریت ملاتړ نه کوي. تمه ده سبا د واشنگټن ډي سي په کیمپ ډیوډ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګڼو نور امریکایي چارواکو په ملګرتیا د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژۍ بحث وکړي. سعودي عربستان تیر ورځ ویل چې له قطر سره به خپل پوله بیرته پرانیزي او د دې هیواد هغه زیارت کوونکو هرکلی به وکړي چې غواړي د حج سګنی مراسم تر سره کړي. زرګونو خلکو په ورجینیا پوهنتون کې د شارلوت سویل د پیښې په یاد کې چې پکې یو میرمن د مظاهرې پر مهال وژل شوې وه شمې بلې کړلې. د اګست په 16 د شمو د بلولو تابعیا د زده کوونکو او د فاکولتي لخوا شوې وه.
نجیب امیر چې د خبرون لنډیز تاسو ته وړاندې کولو درنو اوریدونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال ریفت انجم د پاکستان د زینو رسپانډو اداري لوست دي او غټ کې په دې راپور کې راغونډې کړې دي.
جنگ رسپانډو په خپل ادارې کې لیکي چې سینر غړو د سینیټر هدایت الله په مشرۍ کې د نهي پروز وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ملاقات کړې او په دې موقع ترې غوښتنه کړې چې اف سی آر د سیمې پرمختګ کې د ټولو لوی خنډ دی دا دې ختم کړی شي او په فاټا اصلاحاتو کې وړاندې کړی شوی ریواج اکټ هم مخالفت کوي. اداري وایي چې د سنګړو دا هم غوښتنه کړې ده چې د فاټا ترقې لپاره د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ کې 3% برخه زر تر زر جاری کړې شي او په سیمه کې تعلیم صحت د ترهګرۍ متاثره خلکو مرستې د زر تر زر تر سره کړې شي. اداري په وینا چې د فاټا استازو قبایلي سیمه په قومي بهیر کې شاملولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتلې دي. خصوصي ګوندونه دا په خیبر پختونخوا کې ورګډولو راضي دي نو ځینې د دې مخالفت کوي. اداري زیاتوي چې د وفاقي کابینې نه منظورېدو باوجود هم تر اوسه په فاټا اصلاحاتو پرمختګ په نظر نه دی راغلی. ادارې لیکي چې فاټا د پاکستان یو ډېره حساسه سیمه ده او د ملک دشمن عناصر فاټا د ملک د غیر ثباتۍ پر ضد کاروي. خو د دې سیمې ولس وطن سره مینه لري او د پاکستان لپاره یو شمېر قربانۍ ورکړې دي. ادارې اخره کې وایي چې که د فاټا ولس په خیبر پختونخوا کې شاملېدل غواړي نو د هغوی د خواهش احترام کول پکار دي او په قومي بهیر کې شاملول پکار دي او د فاټا ولس لپاره ټول بنیادي حقونه او سهولتونه یقیني کول پکار دي چې کوم د ملک نور وګړو ته حاصل دي. دا نور ځنډول د ملک په ګټه نه دي. آج رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې په پیښور کې د ډینګي مرض له وجې انساني ژوند ختمېدل او د یو شمېر کسانو اسپتالونو پورې رسېدل د متعلقه ادارو په کارکردګۍ ګوته اوچتوي او د ډېر زیان نه پس خلکو ته هدایت جاري کول او د بلدیاتي ادارو هلې ځلې کول دا خبره په ډاګه کوي چې یو مثبت ګام پورته کولو لپاره لومړی د نقصان انتظار کیږي. ادارې وایي چې موسم کې بدلون د معاشو زیاتېدل او تیرو کلونو تجربه کمه نه وه چې متعلقه ادارو په وخت صفائی کړې وې او معاشو سپرے کړې وې. ادارې په وینا چې څنګه نن د ټولو ټاونونو وسایل استعمالیږي او د صورتحال مخنیوي کول کیږي نو که دا له وړاندې شوی وې نو ولس ته به دومره زیان نه رسېده او نه به د دومره مشکلاتو سره مخ کېدل. ادارې زیاتوي چې زموږ ذمهوار ادارې او چارواکي هر وخت د څه ګامونو پورته کولو پر ځای د وخت او مسلو انتظار کوي. ادارې خیر کوي چې په دې قسمه رویه که یو دوه ځل ذمهوارو ته سزاګانې ورکړې شي نو بیا به راتلونکي وخت کې داسې بې غوري نه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي د پاکستان یو عدالت دغه هیواد پارلمان ته ویلي چې د مذهب د سپکاوي په اړه دی په قانون کې بدلون راولي او چې دا شان څوک په غلطه ونه کاروي. بلخوا نیویارک نیوز ویک بخنه غواړم مجلې لیکلي اسلامي دولت وسله والا ډله غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ یا اثر زیات کړي. دغه دواړو لیکنو مهمه برخه درته فرخند اسد وړاندې کوي.
الجزیره نیٹ ورک لیکي په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي باید په دغه هیواد کې د مذهب د سپکاوي قانون کې بدلون وشي. دغه قانون په اړه داسې ویل کیږي چې ځینې خلک یې په پاکستان کې د میشتو لګګیو خلاف استعمالوي. د تیرې جمعې په ورځ د اسلام آباد های کورټ پارلمان ته ویلي دي په دغه قانون کې د بدلون وکړي چې خلک یې په غلطه استعمال نکړي. دغه قانون تر مخه کې یو تن د مذهب سپکاوي وکړي نو د مرګ له سزا سره مخامخيږي. په یو سل شپاړسو پاڼو امر کې د های کورټ جج حکمت عزیز صدیقی ویلی باید پارلمان په دغه قانون کې بلون راولي او هغه تن ته هم د مرګ سزا تجویز کړي چې په یو بل تن د مذهب د سپکاوي تور پوري کوي. په دې کې دا هم ویل شوې دي په موجوده قانون کې هغه تن ته ډېره کمه سزا ورکول کیږي چې په یو بل تن د مذهب د سپکاوي په دروغ تور پوري کوي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر مهدی حسن وایي د اسلام آباد های کورټ دا ګام د ستاینې وړ دی. مهدی حسن دا هم وایي په پاکستان کې دغه قانون ځینې خلک د خپلو مخالفو د زورولو لپاره استعمالوي او دا یو اسانه کار دی چې په یو تن د مذهب د سپکاوي تور ولګول شي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي په شام او عراق کې د تاوانونو سره د مخامخ کېدو وروسته اسلامي دولت وسلواله ډله اوس په افغانستان کې خپل اثر رسوخ زیاتوي. په دې تیره نږدې موده کې دغه ډلې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو ذمواري منلې ده. مجله دا هم لیکي داعش غواړي چې په دغه هیواد کې خپل اثر رسوخ زیات کړي نو ځکه یې خپل زیاته توجه د عراق او شام پر ځای دغه هیواد ته اړولې ده. نیوز ویک دا هم لیکي په افغانستان کې بیا داعش ډله هغه څه شمېره نه لري څنګه چې په دغه هیواد کې نورې وسوالې ډلې لري. اسلامي دولت دا هم غواړي د افغانستان په شمالي سیمو کې خپل کنټرول زیات کړي خو تر اوسه په دغه کې نه دی بریالي شوی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال لوی تاسو غوږی د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جمعې په ورځ په کیمپ ډیوډ کې د خپل ملي امنیت له سلاکارانو سره په افغانستان او سیمه کې د خپل نوي ستراتیژي په اړه سلا مشوره وکړي. په تاسو حال کې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د زیاتوالي یا وتلو په اړه خبرې دوام لري دغه غونډه ډیره مهمه بلل کیږي. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
سپینمانی وای د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به سبا په کمپ ډیوډ کې چې د امریکا د ولسمشر یو ګوخه ځای دی لخپل د ملي امنیت له سلاکارانو سره وګوري او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژي به ورسره خبرې وکړي. د خبری رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه چې څه باید وشي د ترامپ اداره په خپلو کې سره پاشل شوي او ترامپ دا پوښتنه کوي چې ولې امریکایي ځواکونو دغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده ده نه ده ګټلې او اوس پینتاګون د طالبانو په وړاندې دغه شپاړس کلنې جګړې ته د نورو سرتیرو د لیږلو سپارښتنه کوي. په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ویلي چې د متحدو ایالاتونو او ناتو د کلونو ملاتړ سره سره په روانه جګړه کې یو درېدلی حالت رامنځته شوی او افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې د طالبانو بلکې د اسلامي دولت ډلې چې حضور یې ورځ تر بلې په دې هیواد کې پراخیږي د حملو د پشا تمبولو هلې ځلې کوي. طالبانو هم روانونه ترامپ ته په یو استولي سر خلاصي لیک له هغه غوښتنه کړې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي ځکه دغه ځواکونه د حضور دوام دغه جګړه لا وګدوي او هم د پخلاینې مخه نیسي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس روانونه وویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په ګډون چې پینتاګون سپارښتنه کړې پر مختلفو انتخابونو له هغې جملې له قراردادیانو د کار اخیستو او یا هم د ځواکونو د ایستلو پر هغو هم بحث او خبرې شوي. ماتس ویلي چې ټول انتخابونه د ولسمشر د میز پر سر دي او اوس باید د هغه پریکړه وکړي. که څه هم مخکې ولسمشر ټرمپ ماتس ته د دې صلاحیت ورکړی و چې په دې اړه چې څومره نور سرتیري د افغانستان ته واستول شي په خپله پریکړه وکړي خو هغه تر اوسه له دې صلاحیته کار نه دی اخیستی. په پام کې و چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي د جولای میاشتې په نیمایي کې اعلان شي، خو دا د اګست د میاشتې پر نیمایي هم اوخته او تر اوسه هغه نه ده نهایي شوې. د راپورونو له مخې د ټرمپ د بانفوزه ستراتیژیست سټیف بانون په ګډون د هغه سلاکاران دي پلویان دي چې ځواکونه د افغانستان وېستل شي، یاد هم د ځواکونو پر ځای خصوصي امنیتي قراردادیان د هیواد ته واستول شي تر څو د امریکایي پوځیانو د وژلو د دوام مخه ونیول شي. د امریکا دفاع وزیر له ترامپ غوښتي چې د افغانستان جګړه د سیمې لپاره د یوې پراخې ستراتیژۍ یوه برخه وبولي، په ځانګړې توګه پاکستان هم پکې شامل کړی شي. شعر چې د امریکایي قومندانانو په وینا افغان سخت دریځ ډلې فعال مرکزونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان حملې کوي. په اوس وخت کې 1400 امریکایي او شاوخوا 15000 نور د ناتو د نورو متحدینو سرتیري په افغانستان کې ډیره دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال اړتیا ته تاسې غوږی درنودونکو، په عراق کې میش کوردان د سپتمبر په میاش کې د خپلواکۍ لپاره ریفرندم یا ټول پښتنه کوي. په دې اړه ایران او ترکیه اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې موخه د ایران فوج مشر د ترکیې سفر کړی او دا موضوع له ترکیې چارواکو سره څېړلې ده. د مشال اړتیا د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی چې مهمې برخې د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوي. ایران او ترکیه د کوردانو خپلواکۍ لپاره په ریفرندم یا ټول پښتنه سخت نیوکه کړې دي. په عراق کې کوردان په راتلونکي میاشت کې د خپلواکۍ لپاره د ټول پښتنې پلان لري. د ترکیه رسنۍ ویلي دي چې د ایران فوج مشر د انقره سفر کړی او دا په ایران کې د اسلامي انقلاب وروسته د فوج د مشر لومړی دوره ده. د ایران د فوج مشر جنرال محمد حسین باقری انقره ته په رسیدو د ایران سرکاري ټلویزیون ته ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د لوړپور چارواکو سفرونه نو، خو سیمهیز امنیتي حالاتو د پولي او ترهګرۍ په وړاندې جنگ په کتو سره دا سفرونه ډیر مهم دي. نو موړی ویل چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ملاقات کې په دې سلا شوې دي چې په عراق کې د کوردانو خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه به ټول سیمه بے صبح تکڑی. کوردان چې په اقلیت کې دي او د عراق، ایران، شام او ترکیه پولیس سره نږدې شتون لري د خپلواکۍ لپاره کوششونه کوي. د ایران سرکاري خبري ایجنسی ویلي دي چې ترکیه او ایران په دې خبره زور راوړي چې د کوردانو ریفرندم نتیجې به خطرناک وي او دا به گاونډي هیوادونه ډیر اغیزمن کړي. د ایران فوج مشر د ترکیه ولسمشر سره د شام پر حالات هم خبري وکړي او په هغه هیواد کې د عمل لپاره په هلو ځلو هم رڼا واچوله. په شام کې دواړه هیوادونه د یو بل مخالف ډلو ملاتړ کوي. د ترکیه رسنیو ویلي دي چې د دواړو مشرانو ترمنځ د کوردانو ریفرندم په شام کې د روان جنگ او په نور موضوعاتو تر 500 منټو پورې خبري وشوي. په داسې حال کې چې ایران او ترکیه د کوردانو د ټول پښتني مخالفت کوي، خو کورد مشران وایي چې د سپتمبر په 15مه ټول پښتنه به نزندوي. داسې هم ویل کېږي چې 15 میلیون کوردان د ټول پښتني په حق کې رائے ورکړي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاو کم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
مشال لري تاسو غوږی درنو اوریدونکو د اسرائیل میډیا راپورونه ورکړي چې ایران د شام شمال غربي برخه کې یو فیکټری جوړوي چې پکې د لری فاصله وشتون کې راکټ جوړ کړی دی. بلخو امریکا وایي چې د اسرائیل استخباراتي چارواکي له خپل امریکایي سیالانو سره لیدا کاته کوي او د شام او لبنان په حالاتو باور سره خبرې کوي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه راپور جوړ کړي چې منور شاه مهمه برخه وړاندې کوي.
د اسرائیلی میډیا په ریپورتونو کې د سیټلایت تصویرونه خودل کیږي چې پکې د شام په شمال غربي برخه کې زیر تعمیر ودانې خودل کیږي ویل کیږي چې ممکن ده دا د وسلو د جوړولو او ذخیره کولو لپاره استعمالیږي. په دې ورستیو کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران ته خبرداري ورکړه چې په شام کې د شپږ کلنې کورنۍ جګړې پر مهال تهران دغه هیواد کې خپل نفوذ سیوا کړی دی. نوموړي 13 هفته وویل چې هیواد یې په شام کې د ایران د پوځي حالو زالو او د حزب الله په سیر وسلوالو ډلو د ملاتړ مخالفت کوي او اسرائیل به هر هغه ګام پورته کوي چې د خپل دفاع لپاره یې مهم بولي. د اسرائیل چینل 2 ټلویزیون د سټلایټ ځنې تصویرونه خودلی چې د دوی په وینا د غوډانې بعد وسلو جوړولو او اخودلو لپاره استعمالېږي. دا راز ټایمز اف اسرائیل ورسپانې خبر ورکړی چې په دغه مبینه فیکټری کې به د بشار الاسد حکومت لپاره وسلې جوړیږي او ترڅنګ به یې ایران داسې اسکرډ میزایلونه هم جوړوي چې اسرائیل په نخښه کولی شي. یاد ورسپانې دا هم ویلي چې ایران په لبنان کې د حزب الله لپاره هم فیکټریان جوړوي چیرته چې به یاد وسلواله ډله د منځنۍ فاصلې ویشتونکي میزایل تیاروي او په ممکنه توګه به د اسرائیل زیاتره برخې په نخښه کولو استعداد لري. بلخوا د امریکایي خبری ادارو په ریپورتونو کې راغلي چې په روانه هفته کې په واشنگتن کې د امریکایي او اسرائیلي استخباراتي ادارو چارواکي ملاقات کوي او په کې به د شام او لبنان په حالاتو خبرې اترې کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړتیا ته تاسو غوږی د نورو کو د امریکا نېشنل انټرست مجلې په افغانستان کې د روان شخړې او د هغې د حل په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. مجلې کې دا یو ډیر بې ځای فکر دی چې یاده جګړه دی کومي غیر حکومتي امنیتي ادارې ته په واک کې ورکړل شي. مریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
نېشنل انټرست مجلې لیکي چې په افغانستان کې د روان شخړې د هواري لپاره څه خاص لارې نه دي موجوده. مجله د کارپوهانو لخلې لیکي چې هلته موجود او یا پراتلونکي کې ممکنه تر هغریز غواش د امریکایانو په وینه تویونه نه ارزي. لیکنه زیاتوي چې په افغانستان کې د هر څه بدلولو لپاره تیار سوي تګلارې بيخي داسې نه ده لکه څنګه چې په کار و. مجله لیکي چې نه په بیړه ل طالبانو سره د امن تړون کول کومه دلچسپ خبره ده او نه هم هسي وخت رول شلاره ده. نېشنل انټرست لیکي چې دا دواړه لارې به بدی وي خو تر دې لا هم نامناسب لار ده چې هلته د جګړې ګټلو لپاره د امریکایي ځواکونو پر ځای په پیسو عسکر وګمارل سي. په افغانستان کې دا وخت 8400 امریکایي عسکر دي چې غالبا 2000 د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او نور نړیوالو ترهګرو ډلو لخوا د ترهګرۍ پر ضد په عملیاتو کې برخه اخلي. د امریکا پاتې ځواکونه د نړۍ د نورو شاوخوا 6000 عسکرو سره یو ځای د افغان ځواکونو د روزنې چارې پر مخ وړي. د نېشنل انټرست په وینا امریکا تر دې وړاندې هم په افغانستان کې یو شمیر ماموریتونه په پیسو ګمارل سو ته سپارلې دي. مجله لیکي چې اوس د بلیک واټر او ډین کورپ انټرنیشنل په نامه ادارو پلان تیار کړی دی چې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو چارې سمبال کړي. د دې ادارو مشرانو ویلي چې د دوی په پلان کې به نوی الوتکې لرونکي ځواک هم شامل وي چې افغان ځواکونو ته هوایي مرسته ورکړي. مجله لیکي چې د امریکا د دفاع وزارت په ګډون یو شمیر چارواکي دا پلان نه خوښوي خو بیا هم خبرې ور باندې کیږي. د مجلې په لیکنه د نور لاملونو ترڅنګ شای لوی لامل دا هم وي چې ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه داسې لار خوښول نه غواړي لکه څنګه چې پخوانی ولسمشر بارک اوباما خوښه کړې و.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړتیا تاسو غوږی دروندرو کو د بشری حقوقو سارنې نړیوالې ادارې یو لیکنه خبره کړې چې بکې راغلي که هم د هندستان تقسیمېدو وروسته پاکستان او هند آزاد شول خو ځینې پالیسۍ هم هغه دي چې پر خپل ولسونو د حکمرانۍ لپاره د بخوانی برتانوي سامراج تګلارې په توګه کارول. د مقالې نورې برخې اسرار العلوم مومند وړاندې کوي. د بشری حقوقو څارنې نړیوال ادارې د جنوب ایشیا څانګې مشرا میناکشی گنگولی په یو لیکنه کې وایي که څه هم په 1940 کال د پاکستان او هندوستان جوړېدو پر وخت په بلوو کې میلیونونه بې ګناه مسلمانان، هندوان او سکان ووژل شول، خو د باوجود دواړو هیوادونو په تیرو څو لسیزو کې په یو شمېر څانګو کې پرمختګونه کړي او همداراز د جهالت او بیماریو په څیر یو شمېر ستونزو باندې یې قابو موندلې. د بیماری ولوجی د ماشومان عمر کېدل کم شوی او وسو ډېرې میندې د ماشوم پیدا کولو پر وخت نمري. همداراز اوس پاکستان او هندوستان د یو شمېر لیکوالانو، فنکارانو، ساينس پوهانو، کاروباریانو او د ژوند په نورو څانګو کې د یو شمېر نامتو خلکو پیدا کولو سره نړیوال شهرت لري. پر دې سربېره د دواړو هیوادونو اقتصاد ښه شوی چې له کبله یې په دې هیوادونو کې تر ډېره حده غربت راکم شوی. خو د میناکشی گنگولی په خبره د دې دومره لاسته راوړنو باوجود ښکاري داسې چې پاکستان او هندوستان دواړه د خپلو ولسونو پام له دې خبرې اړول غواړي چې هندوستانیانو له برتانیا د متحده هندوستان د ازادۍ لپاره جنګ کړی وو، نه چې د پاکستان او هندوستان جوړېدو لپاره. نوموړی وایي دواړو هیوادونو د پخوانی برتانوي سامراج تګلاره خپله کړې چې پکې تر ټولو مهمه د خلکو ځپلو لپاره امنیتي ځواکونه کارول دي. همداراز ریاست د مذهبي جنونیت په کارولو سره خپل اهداف ترسره کوي چې له کبله یې د سختدریزو حوصله بزایي کیږي او بیا هغوی په ولسي ځایونو کې بمی چاودنې کوي او یو تن په کوڅه کې په وهلو وهلو مړ کوي. همداراز په هندوستان او پاکستان کې که څوک سندرغاړی دی، لیکوال دی او که د ټولنیزو رسنیو کارونکی دی، هر وخت یې له وطن سره د مینې امتحان اخیستل کیږي او د اختلاف کوونکو لپاره خود سزا قوانین بیا د برتانوي سامراج له وخته راهیسې موجود دي. پر دې سربېره خلک د شخصي انتقام لپاره د مذهب د سپکاوي قوانین کاروي. همداراز دا په پاکستان کې یوه عیسائی میرمن د مذهب د سپکاوي په تور قید ده او یو پخوانی گورنر چې د دې ملاتړ کې یې خبرې کړې وي وجل شوی. همداراز په هندوستان کې یو وړوکی هلک چې وینې ترې روانې وي له دې کبله وجونکو او نورو خلکو ځکه بچ نه کړو چې کېدی شي هغه د غټې غوښې خوړونکی وو. نوموړی وایي په پاکستان کې یو خوا پوځي عدالتونه په ترهګرۍ کې ککړو کسانو ته د پانسۍ سزا ورکوي، نو بل خوا یې د پالیسیو له کبله یو شمېر خلک ځانمرګي بریدونه کوي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال رادیو ډاٹ کام هم داراس په فیسبوک او په ټویټر باندې هم کتلې لوستلې او اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو 19 پروګرامونه هم زموږ د مشال رادیو د پاڼې د لارې کتلې شي. اوس تاسو پام د روانې غړې اخري رپورت په لور راګرځو چې د سریلانکا د کرکټ شورا مشر ویلي دي چې قومي لوبډله به یې د راتلونکي سپتمبر میاشت کې د یو شل اوریزي T20 لوبې لپاره لاهور ته ځي. د شورا مشر ویلي دي چې د امنیت څارلو لپاره یو کاري ډله به هم پاکستان ته لیږي. تاسو یاد وي چې په 2009 کال کې د مارچ په 3 نیټه د سریلانکا په قومي لوبډلې په لاهور کې بریچ شو چې له هغې مودې راهیسې په پاکستان کې یو د کرکټ یو نړیوال لوبډله هم اتلو ته تیار نه و. نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال خبریال محمد عمران په دې راپور کې واورو.
د سریلنکا د کرکټ بورډ د مشر تر څنګ د پاکستان کرکټ بورډ نوی مشر نجم سیټی هم په یو مرکه کې ویلي چې د نړیوال کرکټ کونسل یا آی سی سی سکیورټی ټیم په ورځ دوه کې د پاکستان دوره کوي چې مقصد یې د نړۍ په کچه جوړې لوبډلې یا ورلډ 11 د پاکستان د دورې په اړه امنیتي انتظاماتو ته اخیری شکل ورکول دي. د نوموړي په وینا چې په دې دوره کې به ورلډ 11 په لاهور کې سلور شل اوریزه لوبې کوي او اوس وخت راغلی چې سریلنکا په پاکستان کې د نړیوال کرکټ د بحالې لپاره د پاکستان مرستې وکړي ځکه چې هلته د وسلوالو پر ضد پاکستان د هغوی سره مرستې کړې وې. د سریلنکا ممکنه دوره د پاکستان کرکټ لپاره څومره ارزښت لري او آیا دا به په پاکستان نړیوال کرکټ بندې دروازې خلاصې کړي او کنه؟ په دې اړه کارپو او کرکټ روزون کې علي هوتی وایي چې په 2009 میلادي کال کې برید د سریلنکا په لوبډله شوی و او اوس که هغوی راشي نو نړۍ ته به دا پیغام لاړ شي چې په کومه لوبډله برید شوی و هغه پاکستان ته راتللی شي، نو دا هیواد د لوبو لپاره یو پوره امن ملک دی.
زمونږ نه زیاتې داسې مسلې ډېرې شوې دي هلته کې چې انټرنیشنل کرکټ یا نور ګیمونه بند نه کړی شو او د خوش قسمتۍ خبره دا ده چې څو میاشتې مخکې په وزیرستان کې د یونس خان کرکټ سټیډیم کې هم د کرکټ میچونه کېږي. نو یقینا کو پرس کړه دنیا زمونږ ملک سره مینه لري او زمونږ خوشحالي قوم خوشحاله لیدل غواړي، نو یقینا چې د خپل ټیمونه دلته کې راپرېږدي او راشي.
د علي هوتی په وینا چې د پاکستان ګاونډي هیوادونه افغانستان او هند هم باید د نړیوال کرکټ په بحاله کې خپل کردار ولوبي او د سریلنکا لوبډلې ته سلام پکار دی ځکه چې هغوی هر څه په ستر ګولیدلي بیا هم راځي، نو ګاونډي هیوادونه خو پکار دی چې د دې نه زیات کردار ولوبي.
غلطیانې به موږ نه شوي وي، داغینه به هم شوي، پکار دی چې هغوی پکې یو اهم رول ولوبي ځکه چې موږ اوس دا دي په ډومسټک کې موږ دا ګورو چې زموږ د افغانستان پلیران به ټول موږ سره دلته لوبه کوله او نن هغوی هم د پاکستان ته د راتګ لپاره تیار دي، نو پکار دی چې ګاونډي هیواد له پکار دي چې هیوادونو له پکار دي چې هغه پاکستان سره ملاتړ.
د ذکر ده چې 2009 میلادي کال مارچ میاشت وروستو نړیوالې لوبډلې د کرکټ لپاره پاکستان ته ندی راغلی. یوازې د زیمبابوې ټیم یو دوره کړې چا چې یوازې په لاهور کې لوبه کړې وه. همدارس د پاکستان کرکټ بورډ لخوا جوړ پی ایس ایل یا پاکستان سپر لیګ په پایلوبه کې هم یو شمېر نړیوال لوبغاړي پاکستان ته راغلي وو چې پکې د ویسټ انډیز پخوانی کپتان ډیرن سیمی هم شامل و. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
موږ دوه نه اجازه پېښې موږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل د او چټکړي د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو نه رسته خبری خبرونه واوریدل چې د پښې بوتر رسیدلې سو شو بي پاتې دي چې په یو واري بیا نجيب امیر توار ورکو چې د خبرونو لنډي زوړاندې کړي.
نن ورځې وروستی مهم خبر نه، پاکستان وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې ترهګرې ډلې په توګه نومولو دوی ناهیلي کړې دي. دغه ډله چې بنیاد یې په 1989 کال کې په کشمیر کې ښودل شوی مشري سید صلاح الدین کوي او هغه هم د امریکا لخوا ترهګر پیژندل شوی دی. نن په پېښور پریس کلب کې د آرمی پبلک سکول د وژلو شوو ماشومانو کورنیو د یوې خبري غونډې پر مهال د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ترهګرو ډلو سره دې جدي برخورد وکړي. دوی په دې ناهیلي ښکاره کوله چې حکومت د طالبانو له نیولو شوو مشرانو سره نرمه رویه خپله کړې ده. د غونډې پر مهال د وژلو شوو ماشومانو کورنیو له سپریم کورټه هم غوښتنه وکړه چې دوی ته د انصاف ورکړي. په پاکستان کې د میشتو ناراجستر افغان کډوالو د نوم لیکنې لړۍ تیره ورځ پیل شوه چې څلور میاشتې به دوام وکړي. د دې مقصد لپاره په خیبر پختونخوا صوبه کې 11، په بلوچستان کې 15، په پنجاب او اسلام آباد کې 2، د سند صوبې په سرخار کراچۍ کې یو مرکز جوړ کړل شوی دی. افغان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژي تر اعلان مخکې ویلي چې په دغه هیواد کې د بهرنیو پوځیانو د جنگي ماموریت ملاتړ نه کوي. تمه د سبا د واشنگټن ډي سي په کیمپ ډیوډ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګڼو نور امریکایي چارواکو په ملګرتیا د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژي بحث وکړي. سعودي عربستان تیر ورځ ویل چې له قطر سره به خپله پوره بیرته پرانیزي او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی به وکړي چې غواړي د حج سګانی مراسم ترسره کړي. دا د دواړو هیوادونو په سړو شو اړیکو کې د ګرمۍ لومړنۍ نښه ده. ترکی او ایران د کوردانو د خپلواکۍ پر هغې ټول پښتنې سخت مخالفت څرګند کړی چې په ګاونډي هیواد عراق کې په سپتمبر میاشت کې ترسره کیږي. زرګونو خلکو په ورجینیا پوهنتون کې د شارلوتسویل د پیښې په یاد کې چې پکې یو میرمن د مظاهرې پر مهال وژل شوې وه شامې بلې کړلې.
درنو اودونکو د مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسېدو. هم دې سره خپل کوربا ګلایاس د خبرونو وایاند نجیب عامر، تکنیکی همکار جانتن او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا لو بیا هم د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره ساسي په خدمت کې سحر 9 بجې ساسي په خدمت کې حاضر یو. کچر تاسو په هم دې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خمه خام لري، خوشاله اوسئ او د خپل گاونډیانو خیال ساتئ.